السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د جمعې ورځ ده، د سلواغي یادلوې 14 د فبروري میاشتې 2 نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 200 ونې چپاستوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سو ویل سی چې پاکستان په تیرو 4 میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو 4 میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. تکر سوي د چنن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شوه. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایسته به د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي آسیایی شورا د غوړی هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو 4 ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پرس بوردون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 3 امریکایي پوځیانو وژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووژل او تر 40 زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و. څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنټس ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلوه ملیشي دخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجنس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او لخند پرته بشري اوربند غوښتنه سوي ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته دا مساوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خود چارو یو کتونکی وایي
د زوایری په وژلو د القاعده د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې شته.
د ایران په کرمانشاه کې د کاروباریانو مشرانو ته امر شوی چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. پکتیا کې له نشو خلاصو کسانو ته د کسب زده کولو پروګرام پیل شوی.
دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوی ده چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړ کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیله لري.
په کندوز کې د کورونا اقتصادي وادې په هدف پر بیوزلو کورونایو د هګیو چرګان ویشل شوی.
دوی ته سلور بوجی خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توضیح شوي او نن موږ چرګان ورته توضیح کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره شول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. تفصیل له اسمت سروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یوه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوي چې د طالبانو له څه باندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومته په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټوله خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ ترهګرۍ ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. موږ که د خپل ملک دپاره امن غواړو، د نورو خلکو دپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅکله داسې مراکزو ته اجازه نه ورکوي چې د هغې نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګند وباله. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور په غبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزورې ده. جان کربی امریکا شخص ته وویل القاعده په داسې دریځ کې نه ده چې په متحدو ایالتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې شته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
په راپور کې مو ورته چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او لدې هواده د ټوریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په دې وروستیو کې داعش په ګاونډي هیواد ایران کې هم خونړۍ حملې کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یوه قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونو ګماري. د ایران مهر خبري اجنس د کرمانشاه د والي له قوله ویلي ډیری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کوي پیژندل سوي او افغانستان ته ایستل سوي دي. عبید سپوږمۍ راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري اژانس د کرمانشاه د والي حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینې برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلي او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو دو کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
هم په ساختمانی کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت مکتوبیلی چې له دې وروسته کار نشي کولای تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزه نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم. په ساختماني کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوشی شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ. ویلې چې نور نشي کولای یو افغان په کار وکړي.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداري ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداري ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په لکونه افغانان د ګواښونو بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل سوې نیټه یعنی د فروری پر اتمه انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوه چې په دغه هیواد کې ناامنۍ له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان واکمنان د خپلو خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپلې ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یوه اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په دوشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی و خو د خپلواک کاندید په توګه یې کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یوه ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پي ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ ښار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره یې نښتې ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. اوس له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نږدې 15 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونې په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال را وروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنۍ کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میش دغه ویزو ته سترګې پلار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد بیرته افغانستان ته ونلی شي. د لویدیځ بل خبرونه فارن پالیسي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسي لیکي له 2021 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د خبرونې په باور افغان طالبانو د ټي ټي پي د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه چې نتیجه یې ورنه کړه، او له دې پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډېر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې له خپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونې په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډېر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 10 لک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د لسو ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسي لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لور ته یې له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2020 کال د اوربن له برکته هلته هیڅ مشکل نشته. خو د خپرونې په باور په وروستیو کې داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې هره شیبه ممکن له هند سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې پخوا په نشو روږ دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوې د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل سو. په دې شپږ میاشتني پروګرام کې 180 تنه پخواني روږ دي کسان او د هغوی د کورونیو 180 تنه ښځې شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو 180 تنو روږدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو 180 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته دي په ټوله کې 360 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړې وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیله لري. دوی لپاره موږ مسلکي حرفوي زده کړې ورکوو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بل لوري ته له نشو تداوي شوي کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامې ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
نن یې حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما پوښ بین تداوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ته رسبي کار مو زیاده برابر کړل له پوښ چې موږ دلته کار کوو او که بیکار وای بیرته مې یو طرف ته مخه کوله پوښ چې مسنه موږ لپاره ډېره خاصه باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا څه شي دغه لر طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوي شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم د مؤمن د فی الحال د دلته بانکر رسته پوه شي دغې د هدایت سره او دغه درسو سره سم پوه شي مګ نشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسابان شروع کړې ده. شل 50 کورنۍ کې غړي لرو پوه شوې نور د ورونو اعتماد نه پاتې دي پوه شي تر زمان اعتماد را پاتې دي باید مسلک مالی کمک وکړي.
په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر په هکله کره شمیر د هیڅ کورني او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیون ډیر کسان ښودلی چې په روږدو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روږدو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روږدو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلی ده.
په کندوز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې محل ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نوموړي موسې مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 30 دانه چرګان ورکوو چې د 30 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړي موسې د دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 30 قطې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% یې سیاسرې تشکیلي هغو ته 30 قطې چرګان توزیع کړي. دوی ته 4 بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوښي څرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزې ازادۍ روډي ته وویل دولتی او غیر دولتی ادارو دلا زیات مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل
شهانو فارچاس پښتو شتار ما سر نه پر نو فراستي
میډم می مایوب شوی دی لا سو پخې کار نه کوي. 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم. په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ تاسو موږ ستونزې نشي حل کولای. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د نورستان د وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل شوې دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د وایګل ولسوالۍ لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلې سړک د ترمیم او پراخوالی چارې پیل کړي چې لزګونو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو موقع برابر شوه ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتر سړک تر غولو چارې پیل شوې. دغه سړک چې د UNDP په مالي همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخ ته وړل کیږي. درې میاشتې کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ګلایانې خو 15 متره پراخېږي او کم ځایونو چې ډېر خطرناک هلته کانکریټ اچول کیږي. ګلایانې ډېر خطرناک زه خپله لاړم بره ډېر نږدې دغه ګلایان دي هغه نس پراخېږي او کانکریټ کیږي. بیا
د ښاغلي احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP لخوا د کټار سړک پراخولو او ترمیم ته 1,45,000 امریکایی ډالر ځانګړي شوی او د کار بشپړېدو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حده حل شي. ځایي اوسیدونکي وایي د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه ګڼې ستونزې ګالي اوس چې ترمیمېږي پرې خوښتي. عبدالحی عابد
د کټار سیمې سړک داسې یو مشکل سړک و چې یو مریض به چې
کونل ته انتقال لري ډیر په سختۍ سره او هتر دی چې ډیر کرته گاڑی چې بشوي هم دی کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته په دې برخه کې توجه وکړه د سړک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شو مونږ د دې نه غوښتنه کوو چې نور هم د پیپسکین برخه کې همدغه رنګه د برق برخه کې مونږ سره همکاري وکړي
د کټار سیمه د کونړ ولایت د وټپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالیو ترمنځ پرته ده د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشتوالي په وجه ورته د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او لامل یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.